با همکارم صفی الله استانک زای باشید.
بله، مننه سهر جانی. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. دا پروګرام تر 15 بجو دوام کوي او دوی منیمه تر ډیره د ورکو شوې ځان خبرونه ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه او خبرونه مهم راپور دی چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایزې اقتصادي همکاریو په برخه کې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولې سیمې لپاره ګټور دي. ولسی جرګه وایي د جمهور رئیس ځینې فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي نو ځکه رد کړي دي. دا هم اوري چې په پاریس کې ورسته حملې د نړیوالو خبرګونونو تر څنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې هم له پراخ خبرګون سره مخ شوې دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه مرزي احمد زید راوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې جر دې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګرو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې شته سنځې د سیمې هیوادونو ته زیان پیښوي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دیابیت یا شکر ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې جر دې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې جرګې مرستیال محمد علم عزتیار چننې د دې جرګې سرپرستی کوله ټینګار وکړ چې دا یو مهمه موضوع ده او باید پکې ځنډ رانه شي. ازتیار زیاته کړه موږ هیله لرو دولت په دې برخه کې چې کومه ژمنه کړې او فیصله شوې باید عمل وکړي او هر څومره ژر چې ممکن وي د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د انتخابات پاړه اقدام وکړي. خغل عزت یارزیاته کړه چې د غوراوي کمیټه باید د فیصلې لمخې خپل کار پیل کړي او د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. نوموړی وایي که چیرې دغه موضوع ته جدي پاملرنه ونه شي نو د خلکو باور د انتخاباتو پر پروسې کمیږي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په هیواد کې موجوده ستونزې د سیمې هیوادونو ته خطر پیښوي. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرسل حکمت خلیل کرزی نن له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو د اقتصادي او سیاسي همکاري په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې و ټینګار وکړ د افغانستان د ستونزو د حل لپاره باید سیمه ایز همکاري وشي.
کوم شی چې موږ لرو هغه تروریزم دی چې د بیلابیل ډلو خوا جوړ شوی او هم دغه ډلې په افغانستان کې جنگ کوي، خو وروستی هدف یې افغانستان نه دی.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې جګړه ځینو بهرنیو تروریستي ډلو توده ساتلې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دیابیت یا شکر ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د شکر ناروغۍ له امله شاوخوا 3000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دغه وزارت سلاکار خواجه قمر الدین د یکشنبې په ورځ د شکر ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځ په مناسبت وویل چې دا یوه خطرناکه ناروغۍ ده او د وخت په تېرېدو سره کولی شي د انسان عصبي سیستم ته زیان ورسوي. د روغتیا وزارت سلاکار زیاتوي هغه کسان چې سلویخ کاله عمر لري باید هر کال د شکر ناروغۍ معاینات وکړي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په کابل او د هیواد په دیارلس نورو ولایتونو کې د منځنۍ ټولګۍ لپاره د 2.2 میلیونه درسي کتابونو ویش پیل کړی. د دغه وزارت مرسل غلام جیلانی همایي نن رسنیو ته وویل چې د دغه کتابونو ویش تر 2 اونیو پورې دوام کوي. د نوموړي په خبره د دغو کتابونو پر چاپ شاوخوا 1 میلیون ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې یونیسف او ندا مؤسسې لخوا ورکول شوی دی. دا کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به زما همکار سالی محمد سالی تاسو وړاندې کړي.
فرانسوي چیرونکو د هغو بریدکوونکو له ډلې یو پیژندلې چې د جمعې په شپنه وخت یې په پاریس کې لږ تر لږه 190 کسان ووژل او تر 350 زیات نور ټپیان کړل. د فرانسې خبري اجنس راپور ورکړی چې 90 کلن عمر اسماعیل مصطفی د یوې حملې په ساحه کې د یوې پرېسوې ګوتې د موندل کېدو په مرسته پیژندل سوی. مصطفی جرمي سابقه درلوده او د افراطي کېدو خواته روان و. د پاریس سرنوال فرانسوا مولن پرون یوه کنفرانس ته وویل دغه بریدکوونکي په فرانسه کې زیږېدلی و.
دیوی هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمته نیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه پیدا او دی رسمن او پیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 28مه په یسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورنسوی نه و. د جمعې په شپه د هماهنګو حملو په نتیجه کې د فرانسې د پلازمینې پاریس شپږ سیمې په نښه سوې. وتنه برید کوونکي هم چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وه وژل سوي دي. د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش د هغو حملو مسؤلیت منلی او وایي دا بریدونه یې په سوریا او عراق کې د داعش پر اهدافو د فرانسې د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د امریکا ولسمشری ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت وسلوالي سختریزي ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. میرمن کلینټن امریکایي سناتور برینی ساندرس او د میریلند پخوانی والی یا گورنر مارتین اومالی چې درې وړه د ډیموکرات ګوند کاندیدان د اسلامي دولت ډلې یادایش ته د کلک ځواب ویلو غوښتنه وکړه. دې ډلې د پاریس د حملو چې 129 تنه پکښې وژل سوي دي مسؤلیت منلی دی. بل خوا په فرانسې کې پرون شنبه لس تنه هغه وخت وژل سول چې سریول سایر یا ډیر ګړندی اورګاډی د ازمایښت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. په دې پیښه کې وژل سوي کسان د هغو 40 تنو تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره وه. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبورګ کې وسوه. د پیښې په مهال په اورګاډي کې له تخنیکي عملی پرته مسافر سپاره نه وه. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ نیټې څخه پیل سي. په خبرو کې د شامل خواو لخوا د ګډې اعلامیې له مخې چې ملګرو ملتونو خبره کړې د سوریایي لوریو ترمنځ خبرې به د یوه باوري هر اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل سي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون تشکیل کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 1300 کې آزاد انتخابات ترسره کړي. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جی شل ډلې یا د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشریزه کې سره راغونډ سي. په بیل کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې مشران د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر مسأله، د سوریې پر شخړه، د کډوالو پر بحران، د اقلیم پر بدلون او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. تمه کېږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به تر سرمشریزې مخکې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره جلا خبرې وکړي. او اوس هم د هوا حالات
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې آسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 14 منفي یو، هرات آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14.2، مزار شریف آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 10.3، جلال آباد آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22.8، ګردیز آسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14.منفي یو، او په بامیان کې به هم آسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 14.9.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ په برخه کې افغان حکومت ډیر څه کړی دي.
Not just of course for Afghanistan, but this initiative is also for the region. It looks at regional initiatives.
ولسی جرګوی د دې لپاره د ولسمشر زینی تخنینی فرمانونه رد کړي چې لا اساسي قانون سره اړخ نه لګاو.
فرمان یک جناب رئیس جمهور صادر کردن در مخالفت به قانون اساسی و سایر قوانین آمده کشور بود. به این اساس پارلمان تصمیم گرفت که فرمان رد بکنه.
په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه د افغان سوشل میډیا والا یا هم د سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کاروونکو خبرګونونو په اړه هم درته ریپورت خبرو. په بهرنیو خبرونو کې راپورونه کې هم دا وایي چې په فرانسې کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو د هویت معلومولو لپاره فرانسوي چارواکو هڅې تیز کړي دي. د پروګرام دویمه نیمه تر ډیره د ورکو شوې اذانو خبرونې ته ځانګړې ده. بیا هم خراغلی رازو لمری راپورت ده افغانستان ده بحرانوی چار وزارت وی ده سیمیز اقتصادی همکاری پا برخه که چکم اقدامات افغان حکومت کردی ده چولی سیمی لپارگه چو بردی. ده بحرانوی چار وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ده خبرن نیک شنبی ده افغانستان و سیمی ترمینز ده اقتصادی و سیاسی همکاری پا را جورشی بی کنفرانس تا وکره. ده کنفرانس ده ختیز و لویدیس انستیتوت پا ابتکار و ده افغانستان ده بحرانوی چار وزارت و ده افغانستان و ده سوداگری و صنایع خونی پا همکاری جور شوی و دیات انستیتوت مشر هم په سیمه کې د سترو اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره د سیمه ایزو اړیکو پر پراختیا او اعتماد جوړونې ټینګار وکړ. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
سره له دې چې له سیمې سره د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیټي همکارۍ د پراختیا په هدف په وروستۍ کې د افغان حکومت لخوا ډېرې هڅې وسوې، خو لا هم یو لړ سیاسي او امنیتي ستونزې د دغو همکارۍ پر وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د موضوع ته د یک شنبې په ورځ د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ په کنفرانس کې د خبرو پر مهال اشاره وکړه. ښاغلی کرزی ویل په اقتصادي برخه کې چې کوم ابتکارات د افغانستان لخوا په نظر کې نیول سوي ګټې ټولې سیمې ته رسیږي.
په 2004
کال کې موږ د ریکا د افغانستان لپاره د سیمیزو اقتصادي همکاري کانفرنس جوړ کړ. دا یوازې د افغانستان لپاره نه دی، بلکې دا یو سیمیز ابتکار دی ترڅو سیمه ورسره پرمختګ وکړي. ښاغلی کرزی همداراز ویل چې افغان حکومت تل له سیمې سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی، خو د ده په خبره ځینې سیاسي او امنیتي ستونزې د دې هڅو خنډ ګرځي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هغو تروریستي ډلو ټپلو ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې جنګیږي، او په وینا یې چې د هغوی جګړه به ټوله سیمه زیانمنه کړي او باید پر وړاندې سیمه ییز اقدام وسي. په همدې حال کې د ختیځ او لویدیځ انسټیټیوټ مشر جیمز کریټون چې دا غونډه رابللې وه ویل چې د سیمې د اقتصادي همکارۍ پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د اعتماد نشتون دی، او په وینا یې دا یو ستونزمن بهیر دی. د یوې تر ټولو ستره ستونزه زما په نظر د اعتماد جوړول دی، او دا د سیمې لپاره ستونزمن کار دی. که موږ وکړی سو دا اعتماد رامنځته کړو، نو موږ به اړیکې هم رامنځته کړی سو. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت ویل چې په افغانستان کې ډېر بالقوه امکانات شته چې ورڅخه د سیمې په ګټه کار اخیستل کېدای سي. د همداراز ویل چې افغانستان د سیمې د مارکیټونو په نښلولو کې حیاتي رول لوبولی سي. موږ باور لرو چې سیمه ییز اقتصادي همکاري بل بدیل نه لري، مګر دا چې د جنوبي آسیا اقتصاد له ختیځې منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ سره ونښلول سي، افغانستان به د دغو مارکیټونو د نښلولو لپاره حیاتي رول ولوبوي. افغان حکومت له دې وړاندې هم نه یوازې په اقتصادي برخه کې، بلکې په امنیتي او سیاسي برخو کې هم پر سیمه ییزو همکاریو او اجماع ټینګار کړی دی، خو به لیدل سي چې د سیمې هیوادونه به څومره وکړی سي په دې برخه کې پر شته ستونزو برلاسي سي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم کتلای شي، البته اوریدل شي کوم انټرنیټ کې وي، او هم درز مطالب په دغه وی پانه کې لوستل شي. د افغانستان ولسی جرګوي د جمهور رئیس زینی فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ځکه رد کړی دي. ولسی جرګې د شنبه پرز د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړ چې د امنیتی اورګانونو د مسؤلینو د سرپرستی دوام پکې استثنا خودل شوی وو. حقوقي کارپوهان وایي چې د جمهور رئیس کوم فرمان د ولسی جرګې لخوا رد شي، د بشپړ ردول لپاره په کار ده چې شرانو جرګې نظر هم پکې شامل وي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
په تیرې سبا د یوې میاشت کې ولسی جرګې د جمهور رئیس اشرف غنی 15 بیلابیل تقنینی فرمانونه رد کړي دي. ولسی جرګه وایي دا فرمانونه له اساسي قانون سره په ټکر کې دي، ځکه رد شوي دي. ولسی جرګې د شنبې په ورځ د جمهور رئیس دا فرمان چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام دی استثناء وګڼل شي، هم رد کړ. په دې اړه د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان آزادي راډیو ته وویل چې په قانون کې د وزارتونو او دولتي ادارو د مسؤلینو سرپرستی یوازې دوه میاشتې ښودل شوې ده.
تاییدی مقرری ها و رای اعتماد و سلب اعتماد صلاحیت های ویژه ولسی افغانستان است.
د مقرری و تاییدی د باور رای او سلب اعتماد ولسی جرګه صلاحیتونه دي. وروستی فرمان چې جمهور رئیس صادر کړی له قانون سره په ټکر کې دی، ځکه رد سو. ځکه چې د قانون لمخې یو مسؤل یوازې دوه میاشتې د یوه پوست سرپرست پاته کېدلی سي.
له دې وړاندې ولسی جرګې په دې دلیل چې د مالي کال په وروستیو کې د یوې اداري واحد رامنځته کول د قانون خلاف دی، په جمهوری ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د پوست په اړه صادر شوی فرمان هم رد کړی دی. سربیره پر دې ولسی جرګې شاوخوا درې ونۍ مخکې د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړی چې پکې د موبایل د کریډیټ کارتونو په لګښت کې پر مصرفونکو 10% مالیه وضع شوې وه. له دې پرته په دې موده کې د ولسمشر دوه نور فرمانونه هم ولسی جرګې رد کړي دي. کارپوهان وایي کوم فرمان چې له قانون سره په ټکر کې وي او ولسی جرګه یې رد کړي، په کار ده چې د بشپړ ردېدو لپاره پکې د مشرانو جرګې نظر هم شامل شي. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوډمن آزادي راډیو ته وویل
حکومت په خپلو اجراتو کې چې کوم مشکلات سره مخامخ کېږي، قوانین د خپل وضعیت او د خپلو غوښتنو د خپلو امکاناتو سره برابر کړي، دوی تعدیلات راولي، تخنیني فرمانونه ورکوي. اوس لپاره یوازې ولسی جرګې رد کړی، اما که چیرې مشرانو جرګې له خوا نم رد شي، دا فرمان د اعتبار نه ساقط دی، دا د تطبیق وړ نه دی.
کله یوې خوا ولسی جرګه د ولسمشر لخوا ورکړل شوي فرمانونه غیر قانوني بولي، خو د هر چارواکي وایي چې دا فرمانونه په چارو کې د خلا د مخنیوي په هدف صادر شوي دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی آزادی راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس وروستی فرمان هم په چارو کې د سمون په هدف صادر شوی دی.
با در نظر داشت شرایط امنیتی کشور و بعد
د هیواد امنیتی شرایط و تفکتو سره او له هغې وروسته چې ولسی جرګې د دفاع وزیر ته د باور رای ورنه کړه، جمهور رئیس دې لپاره چې په چارو کې خلا رامنځته نه شي، د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ لپاره یې دغه فرمان صادر کړه.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې دا چې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي، بلکې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولیدل شول چې اکثر وزیران، والیان او ځینې نور چارواکي د اوږدې مودې لپاره سرپرست پاتې شوي دي. دا هغه موضوع ده چې د افغانستان خلکو پرې انتقاد کړی او له حکومت یې غوښتي چې د مسؤلینو سرپرستي د پای ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګې د ولسمشر ځینې فرمانونه رد کړي دي او ویلي دي چې دغو فرمانونو له اساسي قانون سره په ټکر کې یا هم له اساسي قانون سره اړخ نه لګو. په همدې موضوع مو د حقوقي چارو له کارپوه د کابل پوهنتون له استاد پوهان ډاکټر ودیر صافي سره مرکه کړې ده او په سر کې مو پوښتنه کړې ده چې د دغسې فرمانونو ردول په داسې حالاتو کې څه معنا لري؟
دا چې وایم چې نظر په قانون دی اساسي رئیس دولت کولای شي او وزیر خپل تر دوه میاشتو لپاره سرپرست مقرر کړي. دوه میاشتونه چې زیات شول خلاف د قانون اساسي دی، باید د پارلمان نظر واخلي. نو خبره دا ده چې موږ فکر کوو د ملي وحدت د حکومت اړیکه به د پارلمان سره پر خلاف د پخوانی حکومت د پخوا د دوی و د کرزي بهتره شي، ولې جرګه هم نه منله د پارلمان فیصله او دوی هم ورته چندان ارزښت نه دی ورکړی د دوی په رخصتي کې فرمانونه صادروي. دا ده چې دوی خپله انتقام د سیاسي لحاظ نه د حکومت نه اخلي او نه پریږدي چې دوی فرمانونه صادر کړي. دوی په غیاب کې هماغه دی چې دوی دا هم نه دی منلی او نور هم نه مني. نور هم په پارلمان کې چې دوی اکثریت رایه ورکوي، دوی د قومي د لحاظه، د تنظیمي د لحاظه، د نورو سیاسي ملاحظاتو د خاطر خپل اهداف لري.
استاد، تاسو د سیاسي انتخاب اخیستلو مسله یاده کړله. په دغسې حالت کې چې افغانان له سلو ستونزو سره مخ دي، ولسي جرګې ته په کار ده چې سیاسي انتخاب واخلي له ولسمشره او دغسې پرېکړې وننګوي؟
کار نه ده، مګر دوی استدلال کوي، وایي چې دغه سرپرست چې دوی ټاکلی حکومت هغه داسې کار نه شي کولی، د هغه د سرپرستۍ موجودیت باعث بې امنیتي شوې ده. که دا یو سم وزیر انتخاب کړي، موږ ورته رایه ورکړو، شاید چې هغه بهتر کار وکړي. نظر دې ته دوی ټوله پړپ همدې سرپرستانو هڅوي چې وضعیت خرابېږي. دا د سرپرستۍ د لحاظه ده چې یو رئیس جمهور یې غواړي یا بل غواړي، اما ملت یې نه غواړي، دې کار نشي کولی.
ولسی جرګه یا دغه ځینې فیډبکونه یا ځینې معلومات دغه سرپرستانو په اړه هم په نظر کې ساتي کنه؟ ځکه چې بهرني پوځیان د دوی قماندان دفاع وزارت له سرپرسته چې اوس موضوع هم مشکل هم په همدوی جوړ دی، دوی نه ملاتړ کړی، د دوی ډیر ښه مدیر ارزولې دي. د دې خبرې ترڅنګ، یعنی د دې خبرې پام کې نیولو سره، ولسی جرګه ولې دغه کار کوي په دغسې جنگي شرایطو کې؟ مثلا د دفاع وزارت لپاره یو نوی څوک راځي، هم بیا د خلا رامنځته کیږي، د
قدرت او د اداري خلا را منست کیږي دغه مسله به بل اخر څومره افغانانو ته ضربه ورسي نسبت دي چې مثلا دوی تاکید پدیو کی
شي خبره ده چې ضربه رسي مګر د حکومت کار ده چې د خپل اړیکې د پارلمان سره سمې کی دا چې د پارلمان کې دوه خونې دي او مشرانو جرګه یو ولسی جرګه هر یو ځان د خپل وظایف لري او رسالت لري نو ولسی جرګه دا څه فیصله کړې ده ممکن سناتوران یا مشرانو جرګه دا تایید نه کړي ورته کې بیا هم فیصله نشي کولای توشي ده پاره
د حقوقي چارو د کارپو او د کابل پانتون د استاد ډاکټر ودیر صافی څرګندونی مو د ولسی جرګې د ورستیو پریکړو په اړه چې د ولسمشر ځینی تقنینی فرمانونه د دې لپاره چې ګواکې له قانون سره په ټکر کې دي رد کړي و اوریدي
ازادي رادیو له ورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
په پاریس کې د روسي حمله د نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ خبرګونونه لزان سره لرلې دي د ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول ځینې کارونکي دغه حمله غندلې او د پاریس له خلکو سره غم راځي ښکارا کړي د شنبه د شپې د 14 ورځو په نتیجه کې په پاریس کې 29 تنه وژل شوې او 350 نور ټپيان دي اجمل تورمان په دې اړه رپورت جوړ کړی
افغانان چې له کلونو راهیسې په خپل هیواد کې د چاودنو او انتحارونو شاهدان دي د هغه هیواد د خلکو درد تر نورو خپلولې شي کوم چې د ورته پیخوخ کار شي په پاریس کې د روسي چاودنو په اړه د افغان حکومت ترڅنګ نورو عامو افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې په لیکنو او خپل پروفایل تصویرونو ته د پاریس د جندې پرنګ ورکول سره له اغیزمنو سره خپل غم راضي شریکه کړي ده دوی لیکلی چې له ترهګرۍ او انسان وژنې نه کرکه لري د فیسبوک یو کاروونکي همت الله میساق په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې یو شمیر بنسټپال بی پوهه مسلمانان په هیڅ ډول د نړۍ د اسلامي ټولنې ښکارندوی نه کوي موږ مسلمانان یو خو ترهګر نه یو یما حنیفی د فیسبوک یو بل کاروونکي بیا په خپل باندې لیکلی چې په افغانستان کې هر ورځ په لږونه کسان وژل کیږي تاریخ هاشمی بیا لیکلی چې په پاریس کې ورستې تروریستي حمله د داعش پر وړاندې د نړیوالو د یو ځای کېدل لپاره یو ښه فرصت دی اریانا سید لیکلی چې پاریس ته دعا وکړئ بیروت ته دعا وکړئ غزنی ته دعا وکړئ زابل ته دعا وکړئ کندوز ته دعا وکړئ نړۍ ته دعا وکړئ او انسانیت ته دعا وکړئ او د فیسبوک یو بل کاروونکي صدیق یوسف بیا نورو ته په خطاب کې لیکلی چې هغه کسان چې د داعش لخوا په ننګرهار کې ووژل شول د هغوی عکسونه مو هم باید په پروفایل کې ایښول په پاریس کې تیر شنبه د شپې په شاودنو او ډزو کې 129 کسان وژل شوي دي د فرانسې ولسمشر د درې ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی د فرانسې پیښو د نړۍ د رهبرانو تند خبرګونونه هم راوپارول د نړۍ یو شمیر مشرانو د غم راځي په ویلو سره د غبریدونه په کلکو ټکو سره وخندل په ورته وخت کې د کابل خاري یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د انتحاري حملو او چاودنو تر سره کول که هغه په افغانستان کې وي یا په نور نړۍ کې یو غیر انساني عمل دی
نه تروریستي عمل نه د غار باندې خدای تر چې دی د عمل نه چې سر پرې کول دا شان دا خو بیخي یو 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 نابخشونکی عمل دی هیڅ طریقه حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي دغه خو هیڅ انسانان دي را سره هم خالي ډېر نه پیګم والا
توریستی اعمالو په باره کې داده چې د موږ تقبه کوو د عمل او موږ مخالف دي عمل یو د عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته هر چیرته په هر ګرد نړۍ کې عمل توریستی کیږي د تقبه کوو
افغانان په دې باور دي چې ترهګری پوله او مذهب نه پیژني او نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ لپاره یو ګواخته دوی وایي چې ترهګری د ریخود لمن دوړل لپاره باید د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه ریښتینی هڅه وکړي تر څو نور بل هیڅ انسان د چاودنو او انتحارونو کار نشي
اموریدل چې په ټولنیزو شبکو کې زینو افغانانو د پاریس د ورستۍ خونړیو حمله په اړه خبرګونونه خوندلې او دغه حمله غندلې دي اوس په هم غوښ شو چې زینی نور خلک د دغه حمله په اړه څه وایي او تروریستي عمل څنګه بولي
نه تروریستي عمل نه د غار باندې هر خدای تر چې دی دغه عمل نه چې سر پرې کول دا شان دا خو بیخي یو نابخشونکی عمل دی هیڅ طریقه حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي دغه خو هیڅ انسانان دي را سره هم خالي ډېر نه پیګم والا
زما نظر د توریستي اعمالو په باره کې داده چې د موږ تقبه کوو د عمل او موږ مخالف دي عمل یو د عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په فرانسه کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو د هویت معلومولو او د نورو مشکوکو د موندلو لپاره په فرانسه او له دې هېواده بهر د اروپا په نورو برخو کې هڅې تیزې شوې دي. د پاریس په حملو کې چې له سلو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 350 نور ټپیان دي، د نږدې سلو ټپیانو وضعیت تروسه خطرناکه ښودل شوی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې پولیسو د وروستیو خونړیو حملو د وو وسلوالو له ډلې لومړی پیژندلی دی چې د فرانسې تبه دی. د دغو حملو په اړه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، پر فرانسې سربیره نړیوالو څیړونکو هم څیړنې ګړندۍ کړې دي. په دغو حملو کې چې د جمعې د ورځې ناوخته وشوې، 109 کسان وژل شوي او 352 نور ټپیان دي چې د 99 ټپیانو وضعیت ډېر خطرناک دی. فرانسوي چارواکو لومړنی حمله کوونکی 90 کلن عمر اسماعیل مصطفی خودلی چې هویت یې له یوې پرې شوې ګوتې چې د پاریس د باتیکلان د کنسرټونو په تالار کې موندل شوې معلوم شوی دی. دغه تالار د تر ټولو خونړۍ حملې صحنه وه. دغو حملو چې د پاریس د کنسرټونو په یوه تالار، رستورانتونو او د یوه سټډیوم په مخ کې وشوې، له 10 میاشتو وروسته د پاریس په واټونو کې عادي ژوند بیا ګډوډ کړ. هغه مهال د چارلی ابدو پر مجلې حملې د دغه ښار آرامي مختل کړې وه. دا لومړی ځل دی چې په فرانسه کې سخت دریزي ځانوژونکې حملې ترسره کوي. په 13 جنوري کې د چارلی ابدو د مجلې پر دفتر له ځانوژونکې حملې کار نه و اخیستل شوی. د دغو حملو په تړاو د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره عملیات له فرانسې بهر د اروپا په نورو برخو کې هم ګړندې شوي دي. په بلجیم کې چارواکو د څو تنو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ او جرمني هم له دغې حملې سره د احتمالي اړیکو په تور له هغه کس څخه تحقیقات کوي چې په وروستیو کې له هغه سره له چاودیدونکو موادو ډک موټر موندلی دی. د فرانسې د خبري اژانس د راپور له مخې د یوه حمله کوونکي د جسد په خوا کې د سوریې د پاسپورټ موندل شکونه زیاتوي چې ښایي حمله کوونکي اروپا ته د هغو کډوالو په ډله کې ننوتلي وي چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي دي. د یونان د اطباو د ساتنې وزیر نیکوس توسکاس وویل موږ تاییدوو چې دغه د سوریې پاسپورټ لرونکي کس د اکتوبر په 3مه د یونان د لیروس ټاپو ته راغلی او هلته د اروپایي اتحادیې د مقرراتو په اساس راجستر شوی دی. د فرانس ورس په وینا لومړنی پیژندل شوی حمله کوونکی عمر اسماعیل مصطفی د پاریس په لمنه کې په یوه بې وزله سیمه کې دنیا ته راغلی، درې ورونه او دوه خویندې لري. هغه په اوو کوچنیو جرمونو مجرم پیژندل شوی خو هیڅکله هم زندانی شوی نه دی. د ګوتې هغه نښه چې پولیسو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې موندلې له هغې سره چې د پولیسو په دوسیه کې ده سر خوري. د پاریس څارنوال فرانسیوس مولینس وویل مصطفی ته په 2010 کال هله د چارواکو پام واوښت چې نوموړي د افراطیت خوا ته مخه کړې وه، خو هیڅکله هم له یوې تروریستي شبکې یا د کومې حملې د پلان په تړاو تورن شوی نه و. پولیسو د شنبې په شپه د هغه ورور او پلار هم ونیول. دو حمله کوونکو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې ځانونه والوزول او یوې هم د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. درې حمله کوونکو د پاریس د سټډیوم په مخ کې چیرې چې د فرانسې او جرمني ترمنځ د فوټبال مسابقه روانه وه ځانونه والوزول. اووم حمله کوونکي هم د کنسرټونو تالار ته نږدې په یوه ګڼه ګوڼې واټ کې ځان والوزوه چې یوازې یو کس یې ټپي کړ. د یور آسیا د ډلې څیړونکي وایي د دغو حملو څرنګوالي ته په پام سره دوی ګمان کوي چې د اسلامي دولت ډلې د خپلو عملیاتو په بڼه کې بدلون راوستی او هغه د دې نښه ده چې اروپا ښایي په راتلونکي کې د نورو دا ډول حملو شاهده وي.
په فرانسه کې د وروستیو خونړیو، البته په پاریس کې د وروستیو خونړیو د حملو په اړه مو د فرانسوي چارواکو د هڅو د ګړندیدو په اړه څرګندونې واورېدې. اوس به هم راشو افغانستان ته. په هلمند ولایت کې د لښکرګاه په ښار کې انتحاري حمله شوې ده. ویل کېږي دغه حمله د ښار په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. دا چې دغه دقیق وخت څه وخت او په چا باندې دا حمله شوې ده، الیاس دایي همدا اوس راسره د ټلیفون په کرښه دی. الیاس دایي د ازادي راډیو خبریال په هلمند کې دی. مهرباني دای سپ
دولا جانم دغه مو ته غشل دي کې مخکم د لشکرګاه شهر د نه د هغه پلان چې لشکرګاه شهر د نادانی درنپور مرجه او جنور ولسوالۍ ته ورسېږي. زه په ورودي دروازه کې چې شهر تر پریوځي د لیمې درته په کوم شي ته درم زه خپل ځامنه په څومره کې یم. دلته معلومی دي چې د خارجي ځواکونو یو څنګ د څه جوړو پال کې او د دې ترڅنګ د افغان ملي اردو د ضربتي اکتاتو څنګه هم ولاړ دي. او موږ له معلوماتو ترلاسه کړي دي چې دا د موټر بم حمله ده البته او تر اوسه پر د خارجان د مرجول په اړه د ټیک معلومات نه څه ویل کیږي چې موټر بم د لمړي ځل حمله یا برید د بارني یو ځواکونو په موټر باندې تر سره کړی چې په مرجول سره کې څو د تیرو څو ورځې کې د افغان ځواکونو سره یو د عملیات کې بوخت وو او دې دغه هوايي
بله دای صاحب یو سبل دغه سیمه کې اوس مثلا د زخمیانو احتمالي زخمیانو د انتقال لپاره هم څه تدابیر نیول شوی موټر شته امبولانسونه کڅنګ دغه سیمه کې
موږ ولي چې ډیر امبولانسونه راغلل او ځینې مړي وو ته پیان انتقال کړل خو د څه کشمیر د کوم څرګندېږي چې په سیمه کې دا مهال د لسکرګا شهر ته هم خلک ډیر وځي او د شهر څخه د باندې خلک هم ساتره ځي د دې څنګه کبیر ګوربارو د احتمالي لګنه چې ما خپل لګنه د سترګندې چې د موړ او ټکانو سره
بله دقیقا د خارې د بهرنیانو تر څنګ چې موټر یو ویجاړ شوی تاسو په خبره سوځیدلې د همدا مهال نور د ملکیانو موټر هم زیانمن شوی دی سیمه کې څنګه
موږ دې خلک د ملي امنیت ځواکونو تر څنګ بهرنی ځواکونه او خپل افغان ځواکونه موږ دې سیمه ته نه پرېږدي خو چې موږ ګورو او څنګه ورته څه یو دا څه معلومات د بارني ځواکونو د خپل وخت پر دې چې په ټوله کې له اونکو ولې دا څوک
د حملې د شدت په اړه عام خلک څه وی غلطه چی شایدان او دوی څه وی چې سره رقم حمله او شدیده وکړه څنګه
د خلکو سره چې موږ ته په هغه چې شاوخوا موږ دې سیمه ته چې د لیرو سیمه کې هم څه ما ته کېږي د خلکو د کورونو او کلکنانو او
عامله زوره وره بله په هلمند کې د ازادي روډي خبريال الیاس د کور ودان و مریدل چې د لخرګه خر په لمړی ناحیه کې په ورودی دروازه کې البته د خر چې ځینی مهمه دولتي ودانې هلته شته موټر بم چاودنه شوی چې هدف هم ویل کیږي د بهرنیو پوزیانو موټرو او نور خلکو ته هم پکې مرګ جوړ لاوختي خطر اوسه پوری چارواکي د دقیق مرګ جوړ لشمیر له خلکو سره نه شریکوي وخت په افغانستان کې ضرور بږي او درش دقیقې صالح محمد صالح استودیو ته تو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وای
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو موټر بم چاودنه شوی تر اوسه د تلفات او پاړه څنډې ویل شوی د افغانستان د مشرانو جرګې غوړو په پاریس کې ورستي انتحاري حمله وغندله او د دغه سپې شو د مخنیوي لپاره د ټوریزم په وړاندې پرګاډي مبارزه ټینګار وکړ روختیا وزارت وایي چې روان کال په لومړی نیمایي کې د شکرې ناروغي له کابل شاوخوا 3000 کسان مړ شوي د پوهنې وزارت وایي په کابل او دیارلسو نور ولایتونو کې د منځنوي ټولګیو لپاره د 12 لکه درسي کتابونو د ویش لړۍ پیل کړې ده د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو یو 9 کسیزه ډله نیولې فرانسوی چیرونکو د هغو برید کوونکو له ډلې یو پیژندلې چې د جمعې په شپه وخت په پاریس کې لږ تر لږه 190 کسان وژل او تر 350 زیات نورې ټپیان کړل د امریکا ولسمشرۍ ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه په فرانسې کې پرون لس تنه هغه وخت وژل سول چې سریل سایر یا ډیر ګړندی اورګاډي د ازمیشت پر مهال پټلۍ څخه ووت خو یانه کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه هو په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جیشل ډلې یا د ستورو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یو سرمشري ځکه سره راغونډ سي
لاند خبرونه مو واوریدل اوس هم ابراهیم صافی ته ورکو چې د سپورت نړۍ خبرونه وای
د سپورت ورځنۍ هنداره
افغان تکواندو لوبغاړو د تاجکستان په آزاد سیالیو کې شپږ میډالونه وګټل د تاجکستان په سیالیو کې د افغان ټیم روزونکو احمد رومان اباسینن ازادي رډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې افغان لوبغاړو د برونزو میډالونه ګټل دي احمد فواز شیرزی جوهر شاز خلوال عبد الباسط لطیفی الهام پوپل او عبد الله دلاور هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالیو کې د برونزو میډالونه ګټل دي د آزاد سیالي د منځنۍ اسیا د تکواندو لوبغاړو ترمنز د تاجکستان په دوشنبه خار کې د نومبر په 14 نیټه پیل شوه دي په دغه سیالیو کې د افغانستان په استادیتوب اتول لوبغاړو برخه اخیستې و چې افغان روزونکو احمد رومان عباسی ته د غوره روزونکو لقب هم ورکړل شوی دی د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وای چې ټاکل شوی سبب په کابل کې د لومړي ځل لپاره د 12 کلنو د فوټبال د غوړ لیگ سیالي د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شي د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څنګ رئیس سید علي کاظمی ازادي رادیو ته ویل چې دا اته ټیمونه هغه ټیمونه دي چې په خپل جنونو کې اتلولي خپل کړي او په دې سیالي کې به هم غوړ سری انتخاب شي.
دا نومړی ځل دی چې د فوټبال فدراسیون د فوټبال د نوې دولس کلو ټیم لپاره د غوړ لیگ سیالي په لاره چوي او د دې سره سره چې په دې کې د دولس کلو ټیم لپاره غوړ سری ټاکل کیږي د فوټبال فدراسیون او د بیلابیل ملي ټیمونو د روزونکو لخوا په هغه لوبغاړو چې په ولایتونو کې ښه استعدادونه لري او پیژندل شي او هغوی به د دولس کلو او دولس کلو ټیمونو ته دعوت کړي.
د ښاغلي کاظمی په خبره دغه سیالي به درې ورځې دوام وکړي او د روزونکو لخوا به غوړ سری انتخاب او د ملي ټیم لپاره به معرفي شي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل اوس به هم راشو د سیمې یو بل راپور ته. د سوریې د بحران په حق لا په ویانا کې د شنبې د ورځې په غونډه کې په دغه هیواد کې د سیاسي واک د انتقال په یو پلان موافقه وشوه، خو یو لړ نور مسایل لا هم حل شوي نه دي. سلطان محمد سرور په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا بهرنی چارو وزیر لغونډې وروسته د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې موافقه وشوه چې د بشار اسد رژیم او مخالفینو استازي د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه خبرو ته سره کینی. ملګری ملتونه په یوې اعلامیه کې چې د غونډې د ګډون کوونکو اړخونو په استازیتوب یې خبره کړې وایي چې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې به یو با اعتباره پراخ بنسټه او غیر فرقي انتقالي حکومت جوړیږي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړوي او د اتلسو میاشتو په ترڅ کې به د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کوي. خو یو لړ اساسي مسایل لکه په انتقالي حکومت کې د بشار اسد رول نه دی حل شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبریالانو ته وویل چې موږ اوس هم د بشار اسد د برخلیک په اکله سره اختلافات لرو، خو د سیاسي پروسې په پرمختګ تکیه کوو.
وی اګریډ اون دی نید ټو بیګن فورمل نیګوشییشنز بټوین رپرزنټټیو.
موږ په دې موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ رسمي خبرې د دواړو لوریو لخوا په یوې ټاکلې نیټه کې وسی. هیله لرو چې دغه خبرې د جنوري میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه ځنډیږي.
No later hopefully than a target date of around January 1st.
د ویانا د غونډې ګډونوال په دې هم سلا نشول چې د اسلامي دولت ډلې او د القاعده شبکې ارتباطي ډلو سربیره به د مخالفینو نورو کومو ډلو سره اوربند نه کیږي. په دې موافقه شوه چې هغه هیوادونه چې د کومې ډلې ملاتړ کوي باید په اوربند باندې د درېدو ضمانت هم وکړي. د ویانا په غونډه کې په دې هم د نظر توافق ونه لیدل سو چې په سوریه کې د تروریزم چې نړۍ ته هم ګواښي کې اصلي علت څه دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د بشار اسد رژیم خلاف جګړې سوریې ته د افراطیانو پخرا کش کړه، خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر دغه نظر رد کړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل تر څو چې بشار اسد په واک کې وي جګړه به ختم نه شي او دا د هغو کسانو قناعت دی چې په وړاندې جنګیږي. خو سرګی لاوروف وویل چې لانجه او یا حل د بشار اسد په حق نه ده. سرګی لاوروف زیاته کړه چې اسلامي دولت ډله هم له بشار الاسد سره جنګیږي او هم له مخالفینو سره. د ویانا په غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو او ډیپلوماټانو برخه واخیسته. په ویانا کې د سوریې د بحران په حق له د شنبې د ورځې لغونډې یو ورځ مخکې په پاریس کې تروریستي بریدونو چې مسؤلیت یې اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه واخیسته لږ تر لږه 199 کسه ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل.
د امریکا ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمېر نور مشران نن د پرمختللو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه به چې د ترکیې په اناتالیا کې جوړیږي دوه ورځې دوام وکړي او پکې به د تروریزم، د سوریې د جګړې، د کډوالو، د بحران او د اقلیم د بدلون په ګډون په یو لړ نړیوالو مهمو مسایلو خبرې وشي. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر براک اوباما د جی شل ډلې د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن ترکیې ته ورسید. د ترکیې په ساحلي ښار انتالیا کې د سرمشریزې د امنیت د تامین لپاره 2000 پولیس ګمارل شوي او په ښار کې هم څو امنیتي پوستې جوړې شوې دي. اوباما یوه ورځ وروسته له هغې چې د پاریس د خونړیو حملو په اړه د ملي امنیت شورا سره غونډه وکړه ترکیې ته رسېدلی دی. اوباما د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ولیدل. د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د چین او روسیې ولسمشران شي جین پینګ او ولادیمیر پوتین هم ګډون کوي، خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په دغه سرمشریزه کې د ګډون لپاره ترکیې ته خپل سفر په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو له امله لغوه کړی دی. د نړۍ مشران به هم په دغه سرمشریزه کې د پاریس د حملو په اړه په خبرو سربیره د سوریې د جګړې، د کډوالو، د بحران او د اقلیم د بدلون د ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې اوباما به دغه سرمشریزې په څنډه کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره هم خبرې وکړي. سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د یو نړیوال ائتلاف مهم غړی دی. دغه ائتلاف له تیر کال راهیسې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. د هغې ډلې چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې خپله ولکه ټینګه کړې ده. د امریکا ولسمشر به وروسته د آسیا پاسیفیک په اقتصادي او امنیتي غونډو کې د ګډون لپاره مانیلا او کوالالمپور ته لاړ شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څلوېښت دقیقې کېدونکې دي. تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستي خبرونه واورېدل. دا مو هم واورېدل چې په هلمند کې نن له څلور بجو وروسته یوه انتحاري حمله د لښکرګاه ښار په لومړۍ ناحیه کې د څو ولسوالۍ په وردي دروازه کې شوې ده. که څه هم چارواکو د دې موټر بم د چاودنې په اړه تر اوسه د مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه دی ښودلی، خو ویل کېږي چې په سیمه کې ځینې موټر ویجاړ شوي دي او خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتي. او د دقیق شمیرو د اوریدلو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شئ. موږ هڅه کوو چې د دغه حمله د تازه جزئیاتو لپاره نور ریپورټونه او خبرونه هم تاسو ته برابر کړو. په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستۍ شیبو ته. له دې وروسته د ورکو شوې اذان خبرونه واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. دا دی بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لګی لطفا دغه تلیفوني پیغام لا نو وای. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلی، ورپسې دغه چا نوم واخلی چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره وای. دا ځکه کله چې تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینو اوریدونکو د ورکو شوو عزیزانو په اکله معلومات را لېږلی دی. د دې په څنګ کې یو ګران ورور چې له خپلې کورنۍ څخه بېځایه سوی دی هم تلیفون کړی دی او د ځان په اکله یې معلومات را لېږلي دي. ګرانو دوستانو په یاد لرئ چې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 3 2 4 4 تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورک شوی ورور د ځان پاک له ازادي رادیو ته تلیفوني پیغام را لېږلی دی. دی وایي چې نوم یې دی محمد الله او د محمد امین زوی دی. اصلا د غزنی له ولایت دی خو اوس په لشکرګاه کې دی. دغه ګران ورور د ځان پاک له معلومات را لېږلي دي. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو او په پای کې به بیا زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی. دا ځکه چې په خپل پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې.
الو السلام علیکم، زه محمد الله جی محمد جین زوی د غزنی د ولایت یم. اوس لما څخه کلی ولسوالۍ ټول ورک دي. زه اوس د لشکرګاه په ښار کې د هلمند د لشکرګاه په ښار کې کراچوانی کوم. زما پلار محمد جین می یې زما پلار او زما کورنۍ زما ورونه که څوک زما په اړه باندې که څوک زما غږ اوري نو په دې شمېره دې زنګ ووهي. زه ورک شوی یم. زه اصلا د غزنی د ولایت یم. محمد الله ولدی محمد.
ګرانو دوستانو که تاسو د محمد الله په هکله څه معلومات غواړئ او غواړئ چې دته تلیفون وکړئ، د ده د تلیفون شمېره ده 00 9 3 دا د افغانستان کوډ ده 00 8 3 8 0 5 9. د تلیفون شمېره یې ور بیا وایم 00 8 3 8 0 5 9. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران اوریدونکو، اوس به تاسو ته د یو تلیفوني پیغام در واورو چې یو ورور د بي سي دو لولسوالۍ څخه موږ ته لیږلی دی. دغه ورور د یو شخص په اکله چې په سرک پروت ده معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بیسودو ولسوالۍ د سراچې نغلو د دوسرکې نه تاسو سره په تماس کې یم. وروره، دغه هلته یو سپین ږیری سړی چې تقریبا یو میاشتې دلته چا راوسته و او دلته په سرکه کې د سرک په غاړه باندې پروت دی. نو دغه اوس هوا یخه شوه، دغه سړي حالات ډېر خراب دی چې د هر سړي د سراچې نغلو دوسرکې ته د تورخم او جلال آباد عمومي سرک په غاړه باندې پروت دی. او یا د دولتي خلک دي سړي غم خوري، یا د دغه سړي چې څوک بچیان وي کوري قانوني ترزه مني هغه یې راشي د دې سړي ما غم دي وخوري. نو دا به مننه وروره دغه پیغام دي موږ زر ته زره فور کوي. زه پوجین خبرې کومه د سراچۍ نغلو د دوسرکۍ نه و مننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. که د چا دغسې یو شخص ورک شوی نو لطفا د بیسود ولسوالۍ ته ورشي. ګرانو دوستانو، د دوغو تلیفونونو په څنګ کې داسې یو بل تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور په نامه د حقیار موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوي پاکله چې نیکي نومیږي له ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه محترم ورور ته وایي چې لطفا موږ ته ووایئ چې په کومه ورځ دغه تلیفوني پیغام له ازادي راډیو نه خپور شوی دی، ځکه چې ډیر کله اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی. خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما د دغه شخص په هکله چې نیکي نومیږي کوم معلومات پیدا نه کړ. په هر حال د دې تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم وروره، زه عبدالتواب حقیار یم او غواړم چې دغه ستاسو مخکینۍ برنامه کې زمون د یو مشر چې دغه لاس کال کیږي ورکسو د پنځه لاس کال شاوخوا کیږي نتیجا نوم یې ستاسو درادو نوم دغه دو نوم اوریدل او په هغه برنامه کې چې د ورکشو برنامه د گمشدگانو په نامه برنامه ده. نو هیله کوم کچیر ته د هغه اړیکه مونږ سره یا هغه مونږ ته پیدا کړي مونږ ته د هغه معلومات راکړي. مننه کوم. عبدالتواب حقیار یم.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غلا ازادي راډیو خبري په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږیست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسه دغه تلیفوني پیغامونه ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي کېدای شي چې په دغه ورکوښو کې د تاسو هم کوم ورک شوي عزیز وي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه لاداب مدنین د کندهار ښار د دولسی ملاهی څخه سای سره د تلیفون د لارې وصل یم. موږ یو دوست چې د یو نیمه میاشت یا پنځه دېرش ورځې کېږي چې د سری د کرکې له کلي څخه ورور یا ځانان نیمېږي چې د نم عبدالغني دي چې تداوي دپاره کندهار ښار ته راوستلی دي. د شپې د کوره څخه وتلی دي چې دروازه نادرکه دي. هر مسلمان ورور ته کې معلومات وي او یا د ده په اړه څه معلومات ولري نو د تلیفون پر دغه شمیره کې تماس ونیسي. الله دې وزنه واکړي. 0 درونیوي. بله شمیره ده 0 5 1 3 2. د تلیفون شمیرې به یو ځل بیا تکرار کړم. 0 5 1 3 2. بله شمیره ده 0 5 1 3 2. هر مسلمان د معلوماتې په دې اړه دغه تلیفوني شمیرو دې تماس ونیسي. خدای په امان.
الو، السلام علیکم. زما نوم عبدالستار دار، زوی نوم محمد شاه، مشهور په امیر خان. دا درې کال کېږي چې د کندهار ولایت څخه نظره کسو دی. د دمال په ژوند په حال کې هر څوک معلومات لري له موږ سره په دغه شمیرو ته. 0 5 1 3 2. که هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغه شمیرو ته تماس ونیسي. دریا کال کېږي د کندهار ولایت د نیمه نهایي څخه نظره کسو دی.
آزادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه غلام عمر د غلام حیدر زوی د ننګرهار د ولایت د بیسود ولسوالۍ د خپرور د کلي نه خپل پیغام ثبتوم. زما ورور چې بلال نومیږي، عمر تقریبا 14 کاله دی. د 14 میاشتې له کوره رئیس له کوره بېدرکه شوی. که هر چا ته بلال ولې د غلام حیدر په اړه معلومات وي، د انساني همدردۍ له مخې زما سره په دې نمبر اړیکه ټینګه کړي او خپل شخصي ترلاسه کړي. شماره وایم: 0 8 2 1 0 1 3. بله شماره وایم: 0 8 1 2 0 2 2 9. وسلام. السلام علیکم. بلی احمد شاه هلمند د بریده ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو د خاله زوی دی چې مجاهد نومیږي، اصلي نوم یې شرافالدین دی. مجاهد نومیږي، دا 11 کاله کېږي چې د کوره سند راکه سوی دی. زه د اعصابو تکلیف درلودې. دا 11 کاله کېږي په هغه چین کې دی. د 6 کالو اوس به 1 کال ته رسېدلی. کور یې ډېر پریشانه دی، مور وروڼه ټول ډېر پریشانه دي. که د پاک له یو معلومات چې یا د خلص موږ اواز اوري، نو زما سره دې په دغه شمېره ټلیفون وکړي. یو بل ورو چې ما مخکې هم ازادي راډیو ته پیغام خور کړی و، زما سره ټلیفون وکړي. ول ما په اسلام آباد کې په هسپتال کې ولیدې. بیا چې ما هرڅه ټلیفونونه هغه نفر ته وکړه، بیا هغه نمبر بند و. اوس که خپل بیا هغه ورور ما سره ټلیفون کوي، په دغه شمېره ما سره ټلیفون وکړي: 0 4 8 0 5 5 5 5. بیا نمبر درته تکراروم: 0 4 8 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
عبدالستارم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی د ورسې قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې وکسم قندهار او د بولدق پر لویه لار باندې هېڅ معلومات یې ماته نه کېږي او ډېر ستړی شوم. کوم هر مسلمان ورور ته چې د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات لري نو زما سره دې تلیفون وکړي، که د ژوندي او یا د مړه په هره لار باندې معلومات ورسسته هر مسلمان ته. زما تلیفون شمېره 0 او 5 2 9 8 9. یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم 0 او 5 2 9 8 9. وسلام با احترام، السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبر کوم. موږ یو ځوانه دي دا 14 کاله کېږي چې نادراکه دي، موږ ته هېڅ پته نشته. که دوی کولی شي موږ غږ اوري، یو نوم حضرت محمد د بل ځای ګران محمد دی، نو هر سړی که دا زموږ خبره اورېدلی شي زموږ نمبر دا دی 0 او 9 8 5 2 2. وسلام.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له شایسته کندهار سره. زما یو دا کار دی د غمی په نامه باندې چې دا 15 ورځې کېږي خپل کور ته نه دی راغلی. که هر څوک د ده په اړه معلومات ولري دغه ټلیفون شمېره چې زما سره په تماس کې شي 0 او 8 9 0 5 0 8 0 8 1 0 5 0 د وخت را کول څخه یو جهان مننه.
رحمت اللہ نمبر یو بیا تکراروم 0 0 2 9 0 8 2 5 9. دا بل لاندې نمبر در رحمت الله دې چې دا غزوی 0 0 2 9 0 8 2 8 9. دا نمبر بیا تکراروم 0 0 2 9 0 8 2 8 9. او زما نمبر خپل دا دی 0 او 3 0 5 0. نو ستاسو په تما چې ورته حساب دا اعلان تخش کې اعلان یې کړی چې لوګې شي تکرار په نور مو وخت مزه کوم. خدای ته مو سپارم. السلام علیکم.
بالا السلام علیکم بریلا ساحل عبد الله ولایت مرکز اسلام آباد دخارا مایو ضرور دی دے نجیب پنا مده یار لس کال کی چورک شہر ہے کچھ تے پالا معلومات دی دیش میرا جاری کی ہولی پر شپدا ویا سالور تالو یو سل تالو سالور ویا میرے دل بیا تکرارو پر شپدا ویا سالور تالو یو سل تالو سالور ویا نخدے پاما
السلام علیکم زده هلمون ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د کوچني درویشانو څخه خبره کوم. زما نوم دی عبدالحمید، زما دی وکار دی چې د جادالحد زوی دی حیدري په نامه دی. درې کاله کېږي چې د هر چا کې په هره معلومات ترلاسه کړه په شمارې جګړه وسي پر وسې پر دوه نوي دوه شپته شپته یو اووه زره افغانۍ درته
صدنا ان ما يرود اننا من خاندي بمشا مشهور دي صدرك على كي زني من ايسه قد اسمان تسخ نظرك اسوي دي كاتش طالما معلومات لري صدرت مش من رويز مصر تماس ونسي مز داش من رويز مصر تماس ونسي بلا دات تسليش بتنا صدرو تلوش مز بغانا شي زمان محمد اسلام
از ما دا پیغام دی زه محمد افغان د پاکستان څخه پنجاب ته خبرې کوم. زما وراره دی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی دوه کاله کېږي د کوره نه درک دی. د په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو. که د هر چا سره معلومات وي په دې شمېرې دې موږ ته زنګ ووایي 0-3-8-5-1-3 شمېره بیا تکراروم 0-3-8-5-1-3 که هر چا معلومات راکړي یو لاک روپۍ ورته ورکول کېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما احمد اکبر کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د شیروان خبر کوم. ما ورور رحمت الله نومېږي. دوه کاله کېږي چې د خپله کوره فنه درکه د کمچې نه د مړه او نه د ژوندي درک څخه دی. خپله د اعلانوي او یا بل څوک د پاره معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- اویا یو سل دوی. سلام علیکم.
سلام علیکم. زما نوم نورعلی دی. یلمن دی ولایت سم زنګ ولې دی د کنیانو مساجانه کا دی یو مېشي چې دلته راغلی اوس نه درکه دی. هیڅ معلومات یې موږ نه لرو. هر ور مسلمان که پیدا کړی په دغه لمبر دی موږ ته زنګ وو. صفر و صفر و دوه یو و پنځ پنځه. د خدای په امان.
سلام علیکم. زه د هلمند د آزادۍ د ولسوالۍ د ګرم پیر له لیکې څخه خبره کوم. زما نوم نصر احمد دی. زما خورۍ ته دربارې مې نه وي اته نه کاله کېږي چې ورک وي که چېرې لږ مزاسه خپلار وي او یا د ده تاسو یو بل څوک مسلمان معلومات لري نو زما سره دې پر دغه نمبر تماس ونیس. صفر اویا اته شپږ درې صفر شته څلور اووه. یو لک روپۍ جایزه ده. سلام علیکم.
الو سلام علیکم. غدیر اجر زمان موضوع ستار زمان زینم دی محمد شاہ ادری کال کیلو چې ورکړی د کندهار ولایت د نن نه ایس چار څوک په اړه معلومات لري زمو سره په دوه شمیرو تماس ونیس. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت.
زما دا کال زی دی دغه د تخار په جنګو کې په خوا په وخت کې ورکړی نن څخه جان مې ضروره جانه کبندې دې ک یادې زما خپل आवाज اوري په بل مملکت کې کاروبار جوړ دی او دې زما आवाज اوري د او شاه کازي څخه جان مې راغ جان ورور دی کدې زما आवाज اوري په دغه لمبر دې زما سره اړې کوي چې پر وسه پراته و چلور درې و یو شپږ. السلام علیکم.
سلام علیکم. زمو وزن د کندهار ولایت غوړک ولسوالۍ څخه زما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو ډېر ښه عمر لري د شپږ کاله تېر چې زموږ فوق دی نه هر سره که د پاره معلومات یې دنم دال خان دی موږ یې په دغه شمېره زنګ وهو چې پر اوسه شپږ دی یو سل اته ویشت اووه سوه لس شمېره یې بیا وایم چې پر اوسه شپږ دی یو سل اته ویشت اووه سوه لس.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1 1 ورې بیا وایم 0000 دوا و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 14 15 گران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کله می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و پورې خبرونه لري.